گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د نهه یا شنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 12مه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکې پر کانګرس ودانۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري پر شپږمه د یرغل له کبله صدر ټرمپ لا هم له سختو نیوکو سره مخ دی او ټاکلې شوې چې د استازو ایوان نن د نهه یا شنبه په ورځ د هغه پر ضد وړاندې شوي قرارداد ته رای ورکړي. او په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیلیدونکی دی، د پاکستان په سفر د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر کریم خلیلی سره ملاقات کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشته او دا مسله یوازې د خبرو د لارې حل کېدلی شي. بلخوا په پاکستان کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس نه د ناروغ شو خلکو شمیره د 15 لک څخه زیاته شوې. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د کرونا وبا له امله په هیواد کې 6.6 میلیونه خلک بیروزګار شوي او د 6.1 میلیونه خلکو آمدن کې کمی راغلی. دا تر دې دمه مهم خبرونه وزو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے. د امریکا پر کانګرس ودانۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري پر شپږمه د یرغل له کبله صدر ټرمپ لا هم له سختو نیوکو سره مخ دی او ټاکلې شوې چې د استازو ایوان نن د نهه یا شنبه په ورځ د هغه پر ضد وړاندې شوي قرارداد ته رای ورکړي. دا قرارداد څه دی او په دې قرارداد کې ډیموکراټک ګوند څه غواړي، دا ټول درته وړاندې کوي د ډیوا همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
دا قرارداد چې امکان دی منظور شي، مرستیال صدر به پابند وي چې په څلورویشتو ګنټو کې دې ته ځواب ووایي. د ګل پورس د ایوان نمائندگان سپیکر نانسي پلوسی په یو بیان کې ویلي دي، د دې په وینا صدر زموږ آئین زموږ ملک او د امریکې ولس لپاره یو څرګند خطر لري او دې د خپل چوکې نه په سمدستي توګه لرې کول پکار دي. تر دې دمه نه خو پنس او نه د کابینې غړو د 15م آئینی بدلون غوندې د ګام په ښکاره توګه د مرستو پخلی کړی دی. 15م آئینی بدلون مرستیال صدر او د کابینې اکثریتي غړو ته د اختیار ورکي چې دوی ووایي صدر د خپلو اختیاراتو د استعمال او د خپل چوکې سیموارت د ترسره کولو جوګه نه دی. تیره هفته د امریکې په کیپیټل هیل یا د کانګرس په ودانۍ د ټرمپ پلوه احتجاج کوونکو د ورتللو وروسته په لومړي ځل ټرمپ او پنس د ګل پورس په وایټ هاوس کې د یو بل سره لیدلی دي. د انتظامی یو اعلی چارواکي ویلي دي چې دواړو دا خبره تکرار کړې ده چې چا هم تیره هفته د قانون خلاف ورزي کړې ده او په کیپیټل هیل باندې ورغلي دي. هغوی د امریکې د 15 اویا میلیونه خلکو د امریکې د لومړي تحریک نمائندګي نه کوي او ژمنه یې کړې ده چې تر د خپلې چوکې د باقی پاتې وخت پوره کېدلو پورې به د ملک په خاطر خپلې ذمہواري پوره کوي. ٹرمپ پر پنس را پاره دلی وځه کې چې پنس د صدر ٹرمپ د هغو هلو زلو خلاف ګام پورته کړی وو چې تر مخه یې صدر ٹرمپ د نومبر په انتخاباتو کې د منتخب صدر جو بایدن او مرستیال منتخب صدر کاملا هریس نه د ماتې خوړلو د فیصلې واپس کولو لپاره قبولې. ایوان نمائندگان د دې نه علاوه د مؤاخذه د قرارداد وړاندې کولو هڅه هم کوي او د ایوان غړي په دې سوچ کوي چې د چهارشنبه په ورځ په دې خپل رائے ورکړي. که هر څو د ټرمپ د صدارت څلور کال مده د جنوري د میاشتې په 6مه نیټه ختمیږي، د مؤاخذه څلور صفحې قرارداد کې لیکل شوی دی چې ټرمپ خودلې ده که د پخپله چوکې نور پرې خودل شي نو د قومي امنیت، جمهوریت او د آئین لپاره خطر لري او د ګامونو د قانون او د خپلو سیموارو خلاف دی. د څلور صفو د مؤاخذه په قرارداد کې د ټرمپ د غیر تایید شوي تورونو ذکر هم شوی دی چې دی وای د رای او د رایو د شمیرن د ګډوډۍ د لارې د دنه پټګې انتخابات ګټلی شوی دی. د جارجیا په انتخابي چارواکو د د فشار چې په دغه ریاست کې د بایدن نه د ګټې لپاره 1000 ووټونه را پیدا کړي او تیر د چهارشنبه په ورځ د د بیان چې پکې د خپلو زرګونو مرستیالانو نه غوښتنه کړې وه چې د انتخابي نتیجو د بدلولو لپاره د کانګرس په غړو د فشار په خاطر د کانګرس ودانۍ ته لاریون اوباسي. د ډیموکراتس ګوند 213 غړو په قرارداد دستخط کړی دی. د ریپبلیکن ګوند هیڅ غړي د صدر خلاف رای نه دا ورکړي. دا نه د سرګنده چې د صدر ټرمپ مجرم ګرځولو او د چوکې نه د لری کولو لپاره به ایوان نمائندگان دا قرارداد په فوري توګه سینټ ته ورلیږي او که نه، ځکه چې د صدر ټرمپ د صدارت موده راتلونکي هفته ختمیږي. بایډن ویلي دی چې د تمه لري چې سینټ په یو وخت کې د مؤاخذې قضیه او د ده د چوکې سوګند پورته کولو وروسته د ده د کابینې د غړو منظوري هم ورکولی شي او د کرونا وایرس نه اغېزمن شوي د امریکا اقتصاد د بحالۍ لپاره د مالی مرستو منظوري هم کولی شي. د ګلف پرس د بلوا شوي خلکو په اړه بایډن ویلي دي چې دا ډېره لازمي ده چې کوم خلک په بغاوت د خلکو ژوند ته د خطرې جوړېدو او سرکاري املاکو ته په زیان رسولو او یو غټ نقصان کې ککړ دي هغوی ته سزا ورکړل شي. بایډن خبریالانو ته دا هم ویلي دي چې د خپل چوکۍ سوګن دې بهر هم پورته کولی شي. دا سوګن په روایتي توګه د کانګرس د ودانې جنوبي اړخ ته په یو دستوره کې ترسره کیږي. که صدر ټرمپ صدر نه هم وي او چرې دې د مؤاخذې په قرارداد کې لیکل شوي تورونو کې ککړ ومندل شو نو بیا دې کله هم هیڅ سرکاري دفتر ته نشي منتخب کېدلی. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي ټام ریډ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکلي دي چې دی به په تاده سره د ټرمپ د مؤاخذې کولو نه پرته د ایوان د یو شمېر غړو سره د ټرمپ د غنتنې یو قرارداد د نهې پورز ایوان کې وړاندې کوي. ټرمپ د راپارونې او د انتخاباتو په اړه د دروغو د وینا په وجه د ده اکاونټ ټویټر بند کړی دی او په دویم وارې د مؤاخذې په اړه د ده وینا نه ده رامخته شوې. که چېرې دې مؤاخذه کیږي نو دی به د امریکې په 2015 کال تاریخ کې په 15 صدرانو کې د دوه وارې مؤاخذه شوي صدر ځانګړی حیثیت ترلاسه کړي. تیره هفته د کانګرس په ودانۍ د راپارېدلي خلکو لټون کیږي او ډېر کسان نیول شوي هم دي. ټرمپ د بایډن ګټه نه ده منلې او نه یې ورته مبارکي ویلې ده، خو دا یې ویلې دي چې په 6 جنوري به نوې انتظامیه رامخته کیږي. ټرمپ ویلې دي دی به د بایډن د سوګن پورته کولو په غونډه کې برخه نه اخلي، خو مرستیال صدر پنس اراده لري چې دی په دې کې برخه واخلي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د ګولیا دوشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د یو ایس ای جی ایم تر نظارت لاندې کارکونکي رسنۍ وایس اف امریکا په مرکزی دفتر کې د وینا پر مهال مایک پامپیو د وایس اف امریکا کار وستایو او زیاته یې کړه وایس اف امریکا له 1920 کال راهیسې نشریات کوي. ښاغلی ویل کېدای شي یو خبر بخوي یا به بد وي، خو دغه اداره خلکو ته رښتیا وایي. نور تفصیل لرته د ډیوا همکار اشفاک مومن وړاندې کوي.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امریکا هڅه کوي د خپل خاورې د نور خوندي کولو لپاره د ترخګاری مخه نیولو په خاطر په پراخه توګه خپل وسایل چې په نړۍ کې چرته هم وی کاروي. د وایس اف امریکا ودانۍ ته د سفر په وخت هاغلی پامپیو دغه وینا کړې.
افغانستان د منځنی ختیځ شمالي افریقا په اړه کومې فیصلې کړي، د هغې مقصد د غذایونو کې د امریکایي خاورې د تحفظ یقیني کولو لپاره خپل وسایل یې ځای پر ځای کړي. خارجه وزیر مایک پمپیو زیاته کړه که تاسو صرف د امریکایي عسکرو د شمیرې په راکمولو باندې پام ورکوئ لکه د 0 په ځای د 200 پورې یا د غسی نور د 400 د راکمولو خبره چې تاسو کوئ نو تاسو غلط فکر کوئ. نو باید چې تاسو د امریکا استعداد هم په نظر کې وساتئ. دغه تاسو مه هیروئ چې زموږ تحفظ یقیني دی. د امریکا صدر کارونه سمول غواړي، عسكر کم خو کار به نه متاثر کیږي. د ترهګرۍ خطر که هغه په امریکا کې وي او که هر چرته، کوشش بداوي چې هغه خطر کم وي. د خارجه وزیر مایک پمپیو د وینا زیاته برخه د چین کمیونست حکومت او ګردنړۍ کې د هغوی په سازشي حل ځلو باندې مشتمل وه. هغلی پمپیو ویل چې د چین کارونه د جمهوري اقدارو او د آزادۍ وینا پر ضد دي. د کورونا وایرس مثال د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورکه چې د ووهان وایرس په نوم یې یاد کړ او وی ویل چې د دغه وایرس په اړه د پلټنو کولو غوښتنه امریکا کړې وه، خو د یو کال تیرېدو وروسته هم د هغې په اړه پلټنو ته د چین کمیونست حکومت نه دی تیار. هغلی پمپیو زیاته کړه چې صدر ټرمپ د چین په اړه باندې د خپل کمپاین په وخت ځینې مهمو خبرو اړخ ته اشاره کړې وه.
Look, your point about the threat from the Chinese Communist Party I think is right. President Trump rightly identified this when he started campaigning back in 2015 as the singular threat to
تاسو د چین کمیونیست پارټۍ له اړخه د خطر ذکر وکړ. فکر کوم چې دغه خبره صحیح ده. صدر ترامپ په صحیح توګه دغه پیژنګلو کړی و. د هغه وخت نه کله چې هغه په کال 2015 کې کمپاین شروع کړی و. د غربي نړۍ د مرکزی فکر دا نظریه چې د انساني وقار لپاره به په وسلو نظام وی دغه ته یوازینی خطر د چین څخه وو. ما د ډیموکراټیک ګوند سره په دغه خبرې کړي. د هانګ کانګ، سینکیانګ کې په قتل عام او دغه شانته کې نورې مسلې.
Approach with respect to the Islamic Republic of Iran, it's not 2015. What has taken place in the Middle East in these last 4 years, whether that's the efforts we have put to constrain
the Iran pala kharijo wazir mai pompeo wel che da 2015 kal ne de pomenzani khatis ke che patir saloro kalo ke hukumat ko me faisali kadi no daga do ugdi modi koshishuna wo da israel pa yathaqt yerushalem jodawal da da hagwi da yahudi riyasat haq wo da haga sizuna di che hamesha bawi امید کوم د امریکا راتلونکو حکومت به دا نه یوازې جاری ساتي بلکې په دې به نور هم کار کوي چې دغه تل د تمامو هیوادونو څوکالي او خوشحالي یقیني شي. هغه لی پمپیو وایس اف امریکا ودانې ته د خپل سفر په وخت باندې وایس اف امریکا په اهمیت د اداري پر اختنولي په توله خبرونو باندې خبرې وکړي او وایس اف امریکا یې د نړۍ د ګډ ګډ د خلکو د نمائندګۍ مرکز وبا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې دویم پړاو خبرو لپاره 13 اونۍ دوه تتللې. خو د ځینو سرچینو په حواله د طالبانو د مرکچی ډلې ځینې مرکچان لا هم قطر ته نه دی ورغلي، نو ځکه رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې د تماس ډلو لیدنې په عام ډول روانې دي او د مذاکراتو په طرز العمل خبرې کوي. بل لخته په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندولو غوښتنه وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تازه سرګندونو کې ویلي دي چې تاوتریخوالي ډیرول او هدفي بریدونه د سولې په لارو کې خندونه جوړولې شي. په دې اړه درته نور تفصیل د کابل څخه د ډیوا خبريال حقمل روان وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیان د ناجی انوري وویل دی افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې دویم پړاو خبرو لپاره 13 اونۍ دوه تتللې. خو د ځینو سرچینو په حواله د طالبانو د مرکچی ډلې ځینې مرکچیان لا هم قطر ته نه دی راغلي، نو ځکه رسمي خبرې هم نه دی پیل شوي. خو انوري بیا وایي چې د تماس ډلو لیدنې په نورمال ډول روان دي او د مذاکراتو پر طرز العمل خبرې کوي.
ناستی پر رسمی توګه پیل شوه او د اجنډا د ترتیب او توحید پاکله بحثونه شروع شوه دي. دغه ناستی د دواړو خواو د پلان او برنامه په اساس باندې ترسره کیږي او اڅه کیږي چې له وخت څخه په کافی اندازه استفاده وشي او وخت له لاسه ورنه کړل.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندولو غوښتنه کړې. سټیفانو پوتینکرو پرون وخت په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو ادارې له رئیس فضل محمود فضلی سره په خبرو کې دا غوښتنه مطرح کړې. د ناتو د کتې ملاتړ مموریت په یو ټیټ کې د پوتینکرو له قوله لیکلي چې په دې خبرو کې په دوحه کې سولې پر روانو مذاکراتو د افغانستان د سولې له پروسې د ناتو د ملاتړ پر دوام خبري وشوه. په کابل او زینو نور خرونو کې هدفي و جنیلا هم غنګا چاره د حکومت وای بریدونه طالبان کوي. خو طالبان بیا په دغه بریدونو کې لاس لرل ردوي. حکومت وای چې طالبان لدی عمل د بریدونه کوي چې پر حکومت د خلکو باور کم کړي. خو پړای ځکه نه اخلي چې امریکا سره هوکړه کړي چې دا ډول کړنی بنه کوي. سیاسي شونونکو احمد صفای وای داسې ښکاری چې اوس به یو اړخ په دې بریدونو کې ښکیل نه وي بلکې ډیر اڑخونه پدې کې کېل دي.
دواړه لوري په پوره اخلاص او صداقت سره د سولې دوهم پړاو مذاکرات څومره زر چې کېږي بریالیتوب ته ورسي، خپلې شخصي غوښتنې دې نه مطرح کړي او ملي ګټې دې په نظر کې ونیسي، نور د دغه یتیمانو، شهیدانو او دغه بدبخته جګړې دغه اړخونه دې په نظر کې ونیسي او تلپاتې سولې لپاره دې کار وکړي.
د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په طالب جنګیالیو غږ کړی چې د خپلو مشرانو لپاره ځانونه مه قربانوئ. دا په داسې حال ده چې په دوحه کې د طالبانو افغان حکومت مخامخ دویم پړاو مذاکرات پیل شوي دي، خو په هیواد کې بیا هم جګړو زور اخیستی چې تر ټولو ډیر تلفات پکې ملکي وګړو ته اوړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګ قتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
د افغانستان د حزب وحدت اسلامی مشر کریم خلیلی د پاکستان په سفر دی. د دین وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامی افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار هم د پاکستان سفرونه کړی دي. په دې باندې سیډنه اخلو زموږ سره د پیښور نه سیډنکار اسماعیل خان صاحب را سره دی. اسماعیل خان صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، پاکستان څه پیغام ورکول غواړي چې دا کمی دورې شروع دي؟ د افغان مختلفو ډلو چې کوم مشران دي پاکستان ته روان دي، نو پاکستان څه حاصلول او څه پیغام ورکول غواړي؟
د پاکستان چې کوم دي دغه خارجي دغه په ستراتیژي کې د بدلون راغلي دي چې یو خو تاسو ته په تاریخي توګه باندې د افغانستان چې کوم دولت او هغه په پاکستان دا الزامونه لګول چې پاکستان د مجاهدینو په وختو کې دا تور چې په حزب اسلامی دغه کې ملاتړ کوي او جمعیت اسلامی احمد شاه مسعود خدای بخلی د ګوندړه خبره الزام بار بار لګیدو چې دی د حکمتیار سره ملاتړ کوي، او بیا چې کله طالبان رااله بیا د ټولو ګوندونو په پاکستان دا الزام لګولو چې پاکستان د طالبانو مرسته کوي، دغه ملاتړ کوي، او په دې کې ټول ګوندونه حکمتیار سره دی او جمعیت اسلامی دا ګوندو یا د رشید دوستم دی یا ټول به د پاکستان نه دا ګیلوه. نو اوس په دې حالاتو کې چې کم د دوها د پیس پروسس د امن د پاره چې کم د کمی حل ځلې روان دي، نو په دې کې یو پاکستان دا زما معلومات هم دي چې پاکستان یو مستقلن دا کوشش کوي چې پدی باندې دا دغه نشي چې د یو گروپ سره دی یا د بل گروپ سره دی، ځکه چې افغانستان کې امنیت راځي نو پاکستان به چې څوک په حکومت کې راځي دا غي سره مخامخ تعلقات ساتي. نو د دې کې لګون دی یو حساسیت دا چې اشرف غنی صاحب الته کې رئیس جمهور دی، رئیس جمهور صاحب چې کوم دی غي سره تعلق ساتي، دلته کې طالبان سره تعلق دی، الته رئیس جمهور صاحب سره کدا کوي، دا نور گروپونه د چکم په یونټي دغه کیو ګورنمنت کیو لکه عبدالله صاحب شو دا نن کریم خلیلی صاحب پر را لیدې دین مخ کې حکمتیار صاحب څنګه چې تاسو تیر کړه غره غلو. نو اوس پاکستان یو بیلنسینګ اکټ کوي لګیا دی چې په تعلقاتو کې توازن راولي. نو هغه گروپونه چې کم د حکومت د افغانستان د حکومت برخه دي خو ځان ته ځانګړې یو دوام لري، نو پاکستان د حکومت د کوشش داري چې د سره یو ډایلاګ راوون کی په اعتماد کې واخلي د دوها پیس پروسس کې او ځان د دین په کې چې د دې سره تحفظات دي څه د دې خبرې تری دي څه دغه دي، نو یو چینل اف کمیونیکیشن راوون دي ټول سره او د غریب خلیلی صاحب راته کوم ته دی یو برخه.
اسماعیل خان صاحب، که تاسو وګورئ نو په پاکستان باندې دا تور پوری کیږي چې لکه طالبان پلوی دی یا طالبان مرسته کوي یا طالبان مشران التفات کیږي، دا په افغانستان او د امریکای او نور ادارو هم داسې وخت په وخت لګولې دي. بیا په افغانستان کې چې دا کم مشران نور راځي د طالبانو ملګری نه دي، نو هغه به آیا په پا پاکستان باندې نور سید بار وکی یا مخکې کاغذړی خبرې بورته یاد وي؟
تاسو دا چې زمانه دی خیال چې شپه په شپه د تعلقاتو کې ډېر غټ بدلون راشي یا د بدګمانۍ به ختم شي، خو دا د ضرور چې کمې دا خبرې تیر اوس روانې دي. نن هم غونډه شوې وه، پرون هم غونډه شوې دي، د فوج د مشر سره هم د کریم خلیلی صاحب ملاقات شوې دي. نو د یو دواړه یو بل خبرې به اوري، پاکستان به د دغه ډلو د ګوندونو مشرانو خبرې اوري، او دا مشران چې کم دي د دې چې کم تحفظات دي، د دې چې کم شکونه دي، اب د پاکستان سره خامخا په خبرو کې روړي، او پاکستان نه اوریدل غواړي د دې چې چارواکو نه چې کم دي داغه به دا اوریدل غواړي چې پاکستان دې اړه کې سوي. نو خبرو تر سره په بدګمانو کې او په دا کې خامخا کمی راځي. زما خپل خیال داري چې دا کمیونیکیشن کم پاکستان د دې وخت ډایلوګ راون کړی دي چې دې کوشش داري چې سمره براډ بیسډ کی دي، چې سمره ځان مختلف گروپونو سره دي تعلقات حقول شي، د خلکو بدګمانه افغانستان کې چې کوم ډلې دي گروپونه دي اغلی سره په تعلقاتو کې سمون راوستي شي، بهتري راوستي شي، دا به د پاکستان په ګټه.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب،
ډیر مرحبا. تمام
ز چی وخزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنګو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي وای د میرمنو د پیغلتوب معلومولو د پاره د دوو غوتو معاینه یا ټیسټ د بندیز لګولو د قرارداد نه ورسته به وس هڅه وکړي چې دا پریکړه لیک په یو قانون کې بدل کړي. څو ورځې وړاندې پنجاب های کورټ ټوله صوبه کې د میرمنو د پیغلتوب معلومولو لپاره د دوو ګوتو یا د معاینې یا ټو فینګر ټیسټ باندې بندیز لګولې وو، او اړوند ادارو ته یې امر کړی وو چې زنانه سره د جنسي تیری په وخت د دغې معاینې په ځای نور سیاسي معاینات ترسره کړی شي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال هاشم علي وړاندې کوي.
څو ورځې وړاندې پنجاب های کورټ ټوله صوبه کې د زنانو د پیغلتوب معلومولو لپاره د دوو ګوتو معاینې یا ټو فینګرز ټیسټ باندې بندیز لګولیو، او متعلقه ادارو ته امر کړو چې زنانو سره د جنسي تیری په وخت د دغه معاینې په ځای نور ساينسي معاینات ترسره کړي. او بیا خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تاریخ انصاف پارلیماني سیکرټرې میرمن عائشہ بانو او حکومت ضد ګوند پیپلز پارټۍ د اسمبلی غړي میرمن نګت یاسمین اورغزی په ګډه اسمبلی ته د دوو ګوتو معایناتو د بندیز لګولو پریکړه لیک وړاندې کړو او اسمبلی په متفقه ټول منظور کړو. د پریکړه لیک وړاندې کوونکی عائشہ بانو په دغه مهال ډیوه توای په دې معایناتو د زنانو به حرمتي کیږي او نتایج هم کرامخې تندرازي. نو ځکه مونږ د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې طریقه د پنجاب په شان بندیز لګول شي.
دنیا ایڈوانس والا نوی نوی ٹیسٹونه نوی نوی طریقے راغللی. نو دا بل دا دے چې دا مطلب خاص طور باندې زمونږ د میډیکل لیگل چې کم ڈاکٹرز دی دا اغه ته هم د دې طریقې نشته پته چې اوس نور ایڈوانس طریقے راغلی دي. تاسو صرف د دې طریقې باندې فائنڈ آؤٹ کول، نوی طریقہ وی تاسو الٹا اغه مجروح کوي لګي، اغه سیلف ریسپیکټ خرابوي لګي. نو د دې لپاره زمونږ په کار چې زمونږ حکومت ته بس تاسو په تھرو باندې هم او په اسمبلی پر فلور باندې به هم زه ټولو ته دا ریکوست وکوم با چې دا طریقہ چې کم دی دی باندې بین الگی او دی باندې پابندی الگی.
خو بل پلو ته هر څوک د پریکړلی کیا قرارداد یو حیثیت وی خدا باقاعده قانون نوی او تر هغه پورې په دې عمل ضروری نوی تر سوچ دا د بل په ذریعه د صوبایي کابینه او بیا د اسمبلی نه منظور شوه نوی خو نیګات یاسمین اور اگزای بای زب پورا هڅه کوم چې دا قرارداد باقاعده قانون کې بدل کم
او کدا نن سپیکر رولینګ ور کړی وي یا هغه ور کړی وي لا منیسټر ور کړی وي نو دا بدل ته پورا کے پی کے بم دا رول بجوڑ شوے دا قانون بجوڑ شوے ہو اس ماں تا دا پتہ نہ لگی چی دی پا دی باندے بل روڑی خدا اس بائنڈنگ شو پا حکومت باندے دا بس چی کلا چیف منسٹر صاحب سارا زمان ملاقات کی گی نظر پا دی باندے اغیبا پوئی ہو ماں اور دا با کے پی دا بارا مم بین کو ماں اور زبا دا ٹول ملک تا با خواست کو ماں پنجاب کے ہوشو بلوچستان سندھ کے پکار دا دی سندھ کے خزم خپل گورنمنٹ دے سندھ کے بمز دا ویما چې دی باندې دی بل روڑے شي او اغه بل چې دین مونږ د عدالت اډاپ کو
او هم د غشان سرګندونه د واکمن ګون غړي هم کوي چې د قرارداد منزورې دونه پس په اوس دی په دی اړه باقاعده د قانون سازۍ لپاره کوششونه کوي باید وای ټوله نړۍ کې د زنانو د غلطوب معلومولو یو طریقه دا هم ده چې د دوو ګوتو په ذریعہ معاینه کیږي خو کارپوهان دا کوم ساينسي طریقه نه مني او د بشري حقوقو فعالان وای د جنسی تاریخ کار شو زنانو سره په دې طریقه دویم ظلم کیږي نو اکثر هوا دونو کې په دې طریقې بندیز لګیدل دي خو پاکستان کې په بش پړتوګه په دې طریقې هاغه وخت بندیز امکان ولري چې ټولي صوبې او وفاق په دې د بندیز لګولو لپاره باقاعده قانون سازي وکړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو د راکې نه اوري د څنګه د دې خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی په کراچۍ کې د هندو کونسل د سوري لاندې د بې وسه هندو مذهب سره تړاو لرونکو جوړو په ګډه یا په یو ځای د واده مراسم ترسره شوي دي په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د بلوچستان او سند صوبې نه کراچۍ ته ورغلي د هندو لګښتو په یو ځای د لسګونو جوړو وطن شوي دي ناګیانو او سرمو خپل روایتي جامې اچولې وې د دې غونډې انتظام د پاکستان هندو کونسل کړی وو د کونسل یا شورا مشر رمیش کمار وایي سږ کال د غونډې په وخت دوی د کرونا په وجه د احتیاط نه کار اخیستی وو
ایک سال جو پورے ہونے کے بعد یہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے
د یو کال د زند روستو مونږ دا غونډه بیا را جوړ کړې ده د دې پروګرام یو طریقه ده په بیلابیل سیمو کې کمیټې دي او دغه کمیټې ته خلک درخواست ورکي او مونږ د کمیټو په ذریعہ د دوی اندراج وکړو داسې غونډه په لومبی سل په کال 2008 کې شوې وه دغه وخت 15 ودونه شوې وو
اس مرتبہ ہم نے اس کو 50% کووڈ کی وجہ سے کیا ہے
دا زل مونږ د کووډ په وجه په دې ځل کې دا 50% پورې راکم کړې ده مونږ 50% جوړې دل تر راځي کړې دي په نو زل کې چرته چې سلور یا 15 جوړې وي نو د هغو انتظام مو په دغه زل کې کړې ده رمیش کمار د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه منتخب شوی د قومي سمبلی غړی دی دی وای په پاکستان کې شاوخوا 90 لکه هندوان روسي په غونډه کې موجود یو زلمی گووند دل وای د کووډ په وجه د کورنۍ ډیرو خلکو په دې کې برخه نه ده اخیستې
کرونا کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے ہیں
مونږ په تیزی سره د خریدون کی وبا پاړ ډیر فکر منجو مونږ بے وس یو او د علاج وس نه لرو زکه ډیر پریشان یو دلته مې د کورنۍ ډیر کم کسان راغلي دي او هغوی هم په ما غوسه دي رمیش کمار وای پاکستان کې ژوند کوونکي هندو ټولنه ډیر ستونزې لري او شورا هڅه کوي د دوی ستونزې اخمي کړي
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په 2019 کال کې خپور شوی یو راپور کې وایي په سندھ او پنجاب کې د هندو مذهب سره تړاو لرونکو جنکو د خپل مذهب بدلولو پیښې مخ په وړاندې روانې دي او په پنجاب کې په 2019 کال کې 44 پورې جنکو په زور مذهب بدل کړی شوی او واده کړی شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوا د خبریال فرید چنواری په دې رپورټ کې واورئ.
د لګکیو حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي اداره پیپلز کمیشن فار ماینارټیز رائټس اینڈ سینټر فار سوشل جسټس په خپل یو راپور کې وایي د کال 2013 نه تر 2019 پورې د هندو مذهب منون کې 1,55 کسانو باندې په زور مذهب بدل کړای شوی. یادې اداره په خپل راپور کې وایي په کوم کسانو مذهب په زور بدل کړای شوی په دوی کې د سړو په پرتله د جنکو یا ښځو شمیره زیاته ده. د پیښور اوسیدونکو او د هندو مذهب یو څیړنکار هارون سربدیال وایي د غرنګ خې په بهر نړۍ کې هم د ریاست نوم بدناموي.
خو کزه ومه چې خپل سړی یو بالغ سړی چې خپل خوخي سره اسلام قبول کړي یا که جنې دی او که سړی دی هغه ته اجازه ده. خو په پاکستان کې مور دین 99.9999% په سندھ کې د اندوان چې کوم زنانې دي یا یاد په پنجاب کې چې مسیحي فیمیلز دي اوی چې دا بالغمنی او هغه نه چې دا کار کارونه کیږي او په اسلام کې جبر خور شته دینه.
په پاکستان کې د هندو مذهب منونکو لپاره کارکونکو ادارې وایي په زور د مذهب بدلولو پیښو سره سره دوی د تعلیم صحت او روزګار تر لاسه کولو کې هم ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د لګکې او روزګار لپاره ټاکل شوی 3% کوټه باندې هم عمل نه کیږي. د پیښور یو شخصي په هنتون زده کونکو راجویر وایي په هیواد کې لګکې او شمیره زیاته شوی او باید حکومت دوی د پاره اوس کوټه هم زیاته کړي.
پکارم دا دی چې دا کوټه چې کم لیول دی دا پرسنټیج مونږ لږ زیات کو زمون گورنمنٹ چکم دے دالت سیات کی دا سے زکا جو کرسچن الگ دے اغم اپلائی کئی زہ ہندو ایم ازم ورتا اپلائی کوم یو سکم ورتا اپلائی کئی نو دون زیاد کسان یو سٹا پارا اپلائی کئی وا کوٹا صرف یو سڑیتا ملاوی گی نو دا دیر مشکل وی.
دا انسانی حقونو لپارا کار کون کی ادارہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان پا خپل راپور کی ویلی پا پاکستان کی اقلیتی برادر یا لگا کئی پا ازادتو گا خپل عبادتونا نشی تر سرکاولی. خو بلخوا دا لگا یو یا اقلیتی برادرۍ د چارو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ځانګړی مرستیال وزیرزاده وایي د اقلیتی او خصوصي توګه د هندو لګکې چې کومې ستونزې په ګوته کوي حکومت یې هوارولو هڅه کوي.
او زموږ د صوبا کې داسې څه کیس بالکل نظر راغلی دی او سین کې داسې کیسونه اکثر راځي هغه باندې حکومت تاسو بغتلې آی ګورډ سپریم کورټ هم اکشن اخلي او هغه نه علاوه چې کوم د ګورنمنټ هم اوسه پالیسی جوړې ورته چې دا به او نور د مسلم کمیونټي هم هغه کنډم کې چې دا خو زموږ ریلیجن کې نشته په فورس میرج کو بالکل او فورس کنورژن هم اسلام کې نشته نو زمون خیبر پختونخوا کې بالکل دانشته.
په وروستیو کې ای پی خبری ادارې په خپل راپور کې ویلي په پاکستان کې هر کال زورو پوری جنکو باندې په زور مذهب بدلول کیږي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. وس وخت شبه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکې د ډیوا همکار مختار خلیل.
افغانستان نه چې د امریکانو او د نېټو فوجونو د وټو وخت نېټه سمره رانیږدې کیږي دومره د افغانستان نګیر چاپیره پرتو ملکونو سره په سیمه کې مستقبل کې د راپورته کیدونکو ممکنه غیر یقیني حالاتو له سببه فکرونه ملکیږي. چین هم د افغانستان په گاوند کې پروت یو داسې ملک دی چې په سیمه کې د خپلو ترقیاتي منصوبو د سباون فکر ورسره مل شوی دی. په دې موضوع نن د هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې پیښور نه د نامتو لیکوال اف ام شکیل یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی افغانستان نه د امریکې په وتو چین ولې فکرمند دی. ایف ایم شکیل ایشیا ٹائمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو او په کابل کې د طالبانو په جزوی توګه اقتدار کې دراتلو با په چین او پاکستان ډیر وګدمیا د اثرات غورځيږي دکه چې پاکستان او چین دواړه د جنگ ختمېدو نه پس افغانستان کې د خپلو اهمو کردارونو ادا کولو په تمه ناشتي. چین خو په ښکارا د امریکای دا منسوبه تصدیق کړې ده چې د جنوري تر نیمه پورې به افغانستان کې د خپلو فوجونو شمیر 2500 ته راکمي. هر کله چې د روان کال نیمه پورې به و مکمل توګه افغانستان نه وزي. خو دې سره سره چین وخت په وخت دا خبرداري هم ورکوي چې د امریکانو فوجونو افغانستان نه په جلبازی کې د وټول سبب جنگیالو او رانکارو ته دا موقع په لاس ورتلی شي چې افغانستان نه یو ځل بیا د اسلامي ترهګرۍ مرکز جوړ کړي. د چین د خارجه چارو د وزارت ویان ژاو لیان 13 نومبر کې خپل یو بیان کې امریکای ته په کلکه سره دا خبره کړې ده چې افغانستان ندي خپل فوجونه په منظمه او ذمہوار طریقه وباسي. ویان خپل بیان کې د چین دا فکرمندې په ګوته کړې دي کمې چې د چین د مسلمانانو په ناقلاره سیمه سینکیان کې د ګډو وړو حالاتو له سبب چین سره ملي. چین اندېښمن دی چې د امریکانو فوجونو د وټو نه پس د سینکیان یو غور مسلمانان جنگیالي افغانستان کې راجمه کېدی شي. چین اکثر خپل بیانونو کې د ترکستان د اسلامي تحریک ذکر کوي او په سینکیان کې په یو غور مسلمانانو خپل ظلمونو لا د ترکستان اسلامي تحریک د یو قوي جواز او دلیل په توګه پیش کوي. مضمون زیاتی چې ترکستان اسلامي تحریک د انتها پسند مسلمانانو یو مضبوط تنظیم دی چې بنیادی د چین د غربي سینکیانګ سیمې یو غور مسلمانانو یې خوده دی او چې د چین د سینکیانګ سیمې په ځای ځان لري یو آزاد مشرقي ترکستان ریاست جوړولو لپاره هلی ځلې کوي. په خبرونو کې ویل کېږي چې د افغانستان د قومي سلامتیا ادارې NDS په 13 دسمبر کې د چین د لسو جاسوسانو یو ډله په افغانستان کې نیولې و. د افغانستان حکومت ګومان کوي چې دغه چینی جاسوسان په افغانستان کې د اسلامي ترکستان د ایجنټانو په بناوټي جامه کې د اسلامي ترکستان د اصلي جنگیالو او کارکونانو په لټون کې وو. د چین د حکومت د زبردست فشار له سبب د افغانستان حکومت دغه چینی جاسوسان چین ته واپس کولیګل. چین د یو غور مسلمانانو جنگیالونو په تاریخي لحاظ سره یریږي. امریکا کې د 11 ستمبر د خونړو حملو وروسته چین، یورپی یونین، امریکای، برتانیې، ملګرو ملتونو او نورو ډیرو ملکونو مشرقي اسلامي ترکستان تحریک القاعده سره د اړیکو لرلو له سبب ترهګر تنظیم وګرځولو. د چین د اوادا چې د اسلامي ترکستان تحریک جنگیالو د کال 1990 او د کال 2001 په درمیاني موده کې چین کې د ترهګرۍ 200 حمله کړې دي، په دې کې 1200 کسان وژل شوي او 1400 جوبل شوي دي. په دې حملو کې په کال 2008 کې بیجینګ کې د اولمپک لوبو نه وړاندې شوې حمله هم شامل دي. د اسلامي ترکستان تحریک جنگیالو په دغه موده کې د سینکیانګ په تاریخي خار کاشغر کې پرو حملو کې د چین اولس فوجان هم وژل دي. ایشیا ټایمز په مضمون کې نور لیکي چې امریکای د مخبرای په اطلاع په کال 2008 کې افغانستان کې د ترکستان د اسلامي تحریک 200 یو غور مسلمانان جنگیالي نیولي وو. دوی القاعده سره ناشته پاسته لرله. امریکای دغه کسان ګوانتانامو جیل ته اولیګل قرستوی په دی وجه خوشی کل چې دغه کسانو د امریکای خلاف چری هم سلاس خپي نو غولولي. امریکای په چین کې دغه کسانو سرونو ته د خطرې له سبب دوی ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکو. د امریکای صدر ترامپ په نومبر کې د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک نوم د ترهګرو د فرش نه لري کو. د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو وینا ده چې د دې تنظیم د موجودګۍ په باب لا څه مضبوط ثبوتونه نشته دي. اف ام شکیل ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د سینکیانګ یو غور مسلمانان په سینکیانګ کې د چین د حکومت لخوا په نظربند کیمپونو کې د لسو لکو نه زیاتو یو غور مسلمانانو په بندولو سخت او اخیستی دي. همدغه وجه ده چې د سینکیانګ د پلی شوي یو غور مسلمانان په افغانستان کې راتلونکو سیاسي تبدیلو ته ډیر خوشاله دي، ځکه چې د یو غور مسلمانانو په افغان طالبانو ډیر زړه جوړ دی. افغان طالبانو په خپل دوري حکومت کې یو غور مسلمانانو سره د وسلو او د پیسو ټکو ډیر امداد کړی دی. د میډیا په خبرونو کې ویل کیږي چې افغان طالبانو لږه موده وړاندې یو غور جنگیالو سره د افغانستان د بدخشان ولایت په کلیوالو سیمو کې د افغان فوجونو نه د یوې لوی علاقې په نیوو کې هم کومک کړی دی. وایي چې د بدخشان په جنگ کې 200 خارجي جنگیالو هم برخه اخیستې وه چې ازبک او تاجک جنگیالي هم پکې شامل وو. د افغانستان د بدخشان صوبې د چین د مسلمانانو یو غور سیمې سره 100 کیلومتر اوږد سرحد لګیدلې ده.
د کرونا وبا نړیوال حال چې امریکایي چارواکي وایي چې تیر ګل یا دوشنبه په ورځ پورې نږدې 9 میلیونو کسانو ته د کرونا ویکسین لومړنی ډوز ورکړی دی. بلخوا همدارنګه په برتانیا کې د کرونا نوې موندل شوې ډول وس د روس په شمول 15 سلوي خوادونو او د امریکا 15 ایالتونو کې ته هم رسیدلې دی. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په ماليزیا کې د کورونا وایرس د زیاتېدو او خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی. شاهي ماڼۍ د نهه یسي شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلطان عبدالله سلطان احمد شاه دغه فرمان له لومړي وزیر محی الدین یاسین سره تر لیدنې وروسته وکړ. پاچا عبدالله د لومړي وزیر محی الدین لخوا د کورونا د کنټرول لپاره د ته ورته غوښتنه په 13 اکتوبر کې رد کړې وه. د بیړنی حالت له اعلان سره به اوس پارلمان تر اگست میاشتې پورې تړلې وي او د لومړي وزیر حکومت ته به د قوانینو د پلي کولو لپاره پراخ واک وي. محی الدین په یوې تلویزیوني وینا کې هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیړنی حالت یو پوځي کودتا نه ده او په دې حالت کې به هیڅ ډول ګرځبندیز نه وي. هغه تر دې مخکې په پلازمینې کوالالمپور او شاوخوا 15 ایالتونو کې د ګل په ورځ د 2 اونیو لاکډاون وروسته له هغه اعلان کړ چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له 1,830,000 څخه چې 1,555 کسان پکې مړه شوي هم دي واوخت. په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې هر ورځ تر 2,000 زیات کسان په کورونا باندې اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي د کورونا وایرس سرچینې په اړه د دوی د پلټنو حالې ځلې د دې لپاره نه دي چې په کوم چا باندې تور پورې کړي. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې یاد اداره د نړیوالو پوهانو یو ډله پر روانونه کې چینته استوي. د WHO د بیړنۍ حالاتو مشر مایک رایان د ګولې دوشنبه په ورځ په جنیوا کې یوې خبرې غونډې ته وویل، موږ دلته هغه ځوابونو ته ګورو چې په راتلونکي کې مو وژغوري، نه د چا د جرم ثابتولو لپاره او نه هم پر چا د تورونو لګولو لپاره. تر دې مخکې د WHO مشر تدروس کبریاسیس ویلي، چین ته د لونکو لونکي ډله به هڅه وکړي په ووهان ښار کې د وایرس د پیل په اړه ځان پوه کړي. د چارواکو دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې چین اعلان وکړ چې د WHO ډله به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چین ته ورسیږي، خو دا لا سمدستي روښانه نه شوه چې آیا دغه چېړونکو ته به ووهان ته د ورتګ اجازه هم ورکړل شي او کنه، چیرې چې د 2019 کال په وروستیو کې وایرس خپور شوی. همدارنګه چین د ګل په ورځ د کورونا د 1,039 پیښو خبر ورکړی چې دا په 13 میاشتو کې د کورونا په پیښو کې تر ټولو لوی شمیر دی. په فرانسه کې هم د کورونا د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی. چارواکو ویلي د کورونا روزانه پیښې له 18,000 څخه زیاتې شوې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په فرانسه کې د کورونا د ټول ټال پیښو شمیر له 2.8 میلیونو څخه اوړي او په دې توګه د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه په نړۍ کې شپږم ځای لري. په برتانیا کې لومړي وزیر بوریس جانسن د ګل په ورځ وویل، کچیرې د کورونا پیښې همداسې په زیاتېدو وي نو لاکډاون باید نور هم سخت کړی شي. هغه له خلکو وغوښتل چې په اوسنیو لګېدلو بندیزونو دې په کلکه عمل وکړي. د برتانیې حکومت د ګل په ورځ په چټکه توګه د کورونا واکسین د ورکولو لړۍ له دې هدف سره پیل کړې ده چې د راتلونکي میاشتې تر نیمایي پورې به 15 میلیونه کسانو ته واکسین ورکړل شي. د روغتیا وزارت یې ویلي چې د نوي پلان له مخې به په ټول هیواد کې د کورونا د واکسین 2,500 سایټونه وي او دا په دې معنی چې په برتانیا کې به له هر وګړي څخه په 14 کیلومتر څخه په کمه فاصله کې د واکسین د ورکړې یو مرکز وي. په برتانیا کې له کورونا څخه مړینه په زیاتېدو ده. د جان هاپکنز پوهنتون وایي چې د مړو شمیر پکې تر 2000 اوخته یې او د زیاتې مړینې له پلوه په دې توګه په نړۍ کې پنځم ځای لري. په دغه هیواد کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کورونا باندې اخته شوي دي. په پرتګال کې ولسمشر مارسیلو ربیلو د سوسا کې کورونا مثبت شوي خو تر اوسه پورې پکې د ناروغۍ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې تر ګول یا دوشنبې ورځې پورې یې نږدې 9 میلیونو کسانو ته د کورونا واکسین لومړنی ډوز ورکړی. د یو بل خبر له مخې د کالیفورنیا په یوه ژوبڼ کې په 2 شادیانو کې د ناروغۍ د نښو نښانو وروسته کورونا مثبت شوې ده. دا په شادیانو کې د کورونا ناروغۍ لومړنۍ معلومی پیښې دي. د کالیفورنیا والی ګوون وویل روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې ومومي آیا دا وایرس د شادیانو ترمنځ انتقال شوی او که له انسانانو څخه شادیانو ته انتقال شوی. د جنوبي افریقا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې د کورونا واکسین 40 میلیونه ډوز رانیولې دي او تمه ده چې د کال په لومړۍ نیمایي کې به انتقال شي. همدارنګه په برتانیا کې د کورونا نوې موندل شوې ډول اوس د روسیې په ګډون د نړۍ په 45 هیوادونو او د امریکا په 50 ایالتونو کې موندل شوې ده. د دې ترڅنګ د وایرس دوهم او دریم ډولونه هم په جنوبي افریقا او جاپان کې موندل شوې دي. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر له 9.5 میلیونو څخه زیات شوی چې تر 22.5 میلیونو یې په امریکا کې دي. د غرس 10.5 میلیونه پیخې په هند او 8.1 میلیون پیخې په برازیل کې دي. په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان له کورونا څخه مړه شوي دي. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن.
دیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندې
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسه د شکل د لارې د پیسوم د لارې
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې هسپتالونو نوروسته چې هسپتالونو ډک شوې دي او مریضان واپس کړي دي، اوس دا خبر ده چې التا د ګورکفن ادارې دومره د کورونا وبال د وجه دومره مړی شوې دي چې هغوی هغه مړی واپس کول شروع کړي دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د کالیفورنیا په لاس انجلس کې د کرونا مرکز کې د آی سی یو یا په بیړنۍ توګه د ناروغانو لپاره ځای په کمیدو دی. د هسپتالونو په ډول په شار کې د مړو د ساتنې په ځایونو کې هم د ځای کمیده، چې له وجې یې د مړو سوو تنانو کورنۍ باید خپلو خپلوانو د جنازې مراسم لپاره په اونیو انتظار وکړي.
مونږ ټولو کورنو ته وایو چې دا به وخت اخلي. ممکنه ده د دوی د خپلوانو مړي دلته د 3 یا 4 هفتو د پاره پراته وي.
په کالیفورنیا کې د کرونا وبا څخه نږدې 8000 خلک مړه شوي دي، چې یوازې په لاس انجلس کې دا شمیره 12000 زیاته ده. سنمل ایټون د هغه کمپنی د ترانسپورت سره کار کوي چې د مړو سوو تنانو ساتنه کوي.
سلور ورځې وړاندې مال لس تلیفونونه راغلل او مونږ هیڅ ځای نه درلود. مونږ د نور هغه ځایونو د مندلو حسې کولې چې وکړو د مړو جسدونه هلته وساتو.
مونږ له اول څخه راغلي کورونو ته خدمت کوو. زما ټیکیداران نور ځایونه جوړوي چې ډیر خلک پکې ځای کړو.
د مړو د ساتونکو مرکز کارکونکي روب کارلن وایي چې ډیر غمجنو کورنیو ته د خدمت څخه د انکار کولو ته مجبور وو.
داسې حالت زموږ لپاره نوې ده. دلته په لاس انجلس کې د مړو د ساتنې د ځای د کمی مسلې شتون لري. ما په تیرو 4 ورځو کې 8 کورونو ته وویل چې زه نشم کولی دوی سره مرسته وکړم. زه پرون په هغه ځای کې وم چې د 315 کسانو لپاره دی، خو هلته هم د ځای کمی و.
خو وسلیا هم د مارتن لوتن کینګ هسپتال څنګ ته د کرونا د ازموینو مرکز ته خلک په کتار ولاړ دي. هغه تنان چې زیات کمزوري یا د وړاندې څخه ناروغي لري زیات فکرمند دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شکر مریضه ده ځکه ډیره فکرمنده ده. هلته بیړنۍ وضعیت دی. د کالیفورنیا نیشنل ګارډ او د روغتیا د مرستو رسولو او د مړو د ساتنو لپاره د هغه ټرکونه چې سهولتونه لري غوښتنې سوي دي.
هم د کرونا وبا په اړه باندې بل رپورټ دی. د پاکستان د شماریاتو محکمې په خپل جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د کرونا وایرس د وبا له امله په ګرد هیواد کې د 2 کروڑ نه زیات خلکو خپل روزګار بیللی دی او نږدې 6.5 لک خلکو په آمدن کې هم کمی راغلی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د شماریاتو د محکمې په ریپورت کې مخکې ویل شوی چې وبا د تعمیراتو څنګه کې 80% په پیداواری صنعت کې 80% او د ترانسپورت په څنګه کې 80% خلک متاثر کړي دي. دغه ریپورت وایي چې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو لکبله د ګرد هیواد په خاري سیمو کې 50% او په کلیوالو علاقو کې یو کم 50% خلکو آمدن را کم شوی. د شماریاتو د محکمې ریپورت زیاتوي چې د هیواد غیر رسمي سېکټر چې 2.3 میلیونه خلکو ته د وبا نه مخکې روزګار ورکړی وو اوس د زیاتې بیروزګارۍ سره مخ دی. څېړونکي وایي د کال 2018 راهیسې د هیواد د اقتصادي ودې شرح په لاندې را روانه ده او وبا دا صورتحال ورپسې لا نور هم خراب کړی. د خزانې پخوانی وزیر او وتلی اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي 2.6 کروڑ خلک هغه دي چې د کرونا وایرس د وبا له کبله خپلو کارونو ته نه دي تللي او د دې وبا له کبله چې کوم خلک بیروزګار ګار شوی او په آمدن کې کمی راغلی د هغوی شمیره 80 لک ده.
فیصد جو روزگاری ہوئی وہ انفارمل سیکٹر میں ہوئی ہے اور دوسری طرف یقیناً سب سے زیادہ نقصان صنعتی شعبے کو میں ہوا ہے اس لیے کہ وہاں
ہغوی سلور 80% ہغا خلق بے روزگار شوی چھ پا غیر رسمی سیکٹر کے پا امروزہ اجرت کار کولو یا پا کنٹریکٹ ملازمان وو اور پا دویم پڑاؤ کے ترٹول زیاد نقصان صنعتی سانگے ترسے دلے اور ہغا دا سے چھ دا تیر کل دا فروری نا ترجون میاشتے پورے دا دغا سانگے پا پیداوار کے 25% کمی راغلی او په دریم نمبر ورپسې تر ټولو زیات نقصان وبا د هیواد دننه تجارتي حلو زلو ته رسلی. د مردان د ماربلو د صنعتي زون صدر سجاد خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د کرونا وایرس د وبا له کبله یوازې د مردان په صنعتي زون کې شاوخوا 50% خلک بے روزګار شوي دي چې پکې مزدوران هم شامل دي.
زموږ په انډستریل سټیټ کې کوم ډول راوند اباوت 350 کارخانې دي 350 بار بار انډستری کې دې کې تقریبا راوند اباوت 6000 ڈائریکٹ لیبر سے کمپنی نے پڑھے کی کار کو امپلائی اور دے سارا سے کمپنی نے آؤٹ ڈور میں کمپنی دے سارا کنیکٹڈ نور سے کم امپلائی دی لکھا گا لوڈنگ ان لوڈنگ والے دی ٹرانسپورٹیشن والے دی مختلف پرکل کے جسون بزنس راجی کہنا دا کون سے کمپنی نے 50% سے کمپنی ہوتا ریڈی.
دا شماریاتو دا محکمے دا رپورٹ پا آخر کے ویلی شوی چی دا کرونا وائرس وبا دا ہیواد کمزور طبقہ دا غربت کرخے تنیز دے کڑے اور سوک چی دا مخکے نا دا غریبے سر مخو حقوی دا غربت دا کرخے لان دیت لی دی. دا شماریاتو دا محکمے داش میں حل کے جاری کړی شوی چې د پاکستان مرکزی بینک د روان مالکان لپاره د اقتصادي ودې په شرح کې د 1.5% اضافه اټکل کړی دی. خو وایي چې د کرونا وایرس د دویمې چپې له کبله د هیواد اقتصاد ته د اوړیدونکو نقصان امکان نشي ردولی.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واس تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 0021523152.
پیاسی لکستا یا دنیا پچپوگی
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ، او د ټولمري مزرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا په کرکسیمه کې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکي ټیم باندې نامعلومه کسانو ډزې کړي او د ټیم په ساتنه مامور پولیس یې وجلې دی. د کرک ضلع د پولیسو مشر ډی پی او عرفان الله وی ډیو سره په خبرو کې د پیښې تایید کړي. هغه ویلي په لغړی بانډه کې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ټیم په علاقه کې وو او پولیس سرتیری جنید ور سره په ډیوټۍ وو. هغه په ډزو لګیدلې او په ځای مړ شوی دی. نوموړي په وینا د پیښې پلټنې پیل شوې دي او په علاقه کې د پولیو ضد ساسکو کمپاین ارزی ور درولې شوې دی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
د کرک ضلع د پولیسو مشر ډی پی او عرفان الله وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل لتمبر تاڼې په علاقه کې دغه پیښه شوې او د پولیو په ټیم برید شوی دی. هغه ویل په لغړی بانډه کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکو ټیم په علاقه کې موجود و چې کور په کور ماشومانو ته ساسکي ورکول او پولیس سرتیری جنید ورسره په ډیوټۍ مامور و. زیاته کړه په هغه ډزې لګیدلې او په ځای مړ شوی دی. ترلاسه شوي راپورټونو تر مخه د لټون عملیاتو پر مهال تر دې مهاله کومه گرفتاري مخه ته نه ده راغلی. خو د کرک مرستیال کمیشنر ډی سي عبدالغفور هم دا پیښه تاییدوي چې دغه بدقسمته پیښه شوې. خو زیاته کړه د دې پیښې وروسته په علاقه کې پولیو پر ضد کمپاین نه دی ودرول شوی. د یادې پیښې ذمواري په سمدستي توګه څا په غاړه نه ده اخیستې. خو باید وویل شي په وروستیو کښې وخت په وخت په پاکستان کې پولیو ټیمونه بریدونه ترسره شوي دي چې پړی زیاتره بېلابېلو وسله والو ګوندونو په غاړه اخیستې. په کرک ضلع کې د پولیو په ټیم د تازه حمله په داسې حال شوې چې تېره ورځ د پاکستان پوځ ویان افتخار بابر میډیا سره خبرو پر مهال ویلي په قبایلي ضلعو کې په بشپړ ډول امنیت په ځای کړی شوی او حکومتي ریټ پکې په ځای کړی شوی دی. د یادونې ده چې تېرې ورځ راسې په ګرد هېواد کې په ملکي کچه د پولیو پر ضد ساسکو 15 ورځنی کمپین هم پیل شوی دی. د کمپین پیل کېدو په وخت چارواکو ویلي و د پولیو ټیمونو دپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په پاکستان کې تیر کال په 2000 کې د پولیو لومړی ډول 40 پیښې او د پولیو د دویم ډول 122 پیښې مخې ته راغلې وې. په تیر کال کې د پولیو زیاتې پیښې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې 26 او خیبر پښتونخوا او سند کې 22 او پنجاب کې 44 پیښې رپورټ شوې وې. د پاکستان حکومت دا ویلي چې په تیر شوي کمپاینونو کې په زیات شمېر سره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او ویلي زر به له دې ځای څخه پولیو ناروغي ختمه شي. خو په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازنۍ دوه هغه هېوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. ډاکټران وایي پولیو هغه ناروغي ده چې یو تن ته وشي هغه ټول عمر لپاره شل او مازوره کړي. خو زیاتوي له دې ناروغۍ څخه بچ کېدل ممکن دي که چېرته په وخت ماشومانو ته د پولیو پر ضد دغه دوه ساسکي ورکړی شي. په پاکستان او نړۍ کې دیني عالمان هم پولیو پر ضد دغه ساسکي جایز ګڼي او وایي که یو مور پلار خپلو ماشومانو ته دغه ساسکي نه ورکوي او یو ماشوم ته دا ناروغي وشي د هغې په جرم باید هغه مور او پلار نیولې وي. عدنان بیټنی، وی او ای، ډیوا.
پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دې وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. تاسو د ډیوا خبرونې په یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک کتلی او اوریدلی شئ. د دې خبری خبرونې وړاندې کوونکی نصر الله خان سره د خپل پروډیوسر ارباب محمود علی زستاسو نه اجازه غواړم. خدای پامان.